په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سي. دوشنبه ده، د لړم یعقرب میاشتې 23 د نومبر 13 پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وی د 2023 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8000 ډیر کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځای سوي دي، چې دا د 2023 میلادي کال پرتله زیاتوالی شي. د ادارې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان لږ کاربن تولیدوي، خو بیا هم د اقلیم له سختو اغیزو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې مشر ارشاد ملک ویلي، د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې پراخوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیوا د ریل پټلۍ د ادارې له اجرایه رئیس جبر علي زاکيري سره وکتل. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې کتنې کې د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېیمې برخې له لارې د لېږد رالېږد د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وسوې. وړاندې ویل سوي چې دوی همداراز د ریل ګاډي د زیربناوو د پراختیا په برخه کې د ګډې پانګونې پر فرصتونو هم خبرې وکړي. د ایران د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس د کابل لپاره د ایران سفیر او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د یکشنبې په ورځ د طالبانو له هیات سره د کتنې پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو د ریل پټلۍ پراختیا په لومړیتوبونو کې ده. په بدریس ولایت کې د یو موټر سایکل د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانۍ ویلي چې پر موټر سایکل څلور کسان سپاره وو چې نسکور سو. دا پیښه پرون د بدریس په مرکز قلاینو کې سوي. خود علت په باب یې څه نه دی ویل سوي. د وسایطو تیز چلول، د ترافیکي اصولو نریعت او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو رسنیو په دې باب د هغو سرچینو په باب چې له دې موضوع خبرې وي پرون یکشنبه راپور ورکړی دی. سپینې مڼې په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په مستقیم ډول په دې اړه خبر سوي راپورونه تایید کړي نه دي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د وړاندې سوي د بریا طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو کارولو موضوع هم شامل ده. روټرز خبري اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف پام کې لري د لومړي ځل لپاره پر روانو ورځو کې د حملو پر مهال لرې واټنه توغندي وکاروي، خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. تیران لملاتړه برخمنی حزب الله ډلې د اسرائیل په یو هوایي برید کې د خپل ویان محمد عفیف وجل کېدل تایید کړل. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د ټلګرام کانال په حواله ویلي چې حزب الله محمد عفیف د رسنوی د برخي او سیاست یو پیاوړی کارکونکو یاد کړی دی. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه تور لیست کې شامله کړې ده. دراغ چارواکی وای پرون یکشنبه په صلاح الدین ولایت کې د وی 14 لکبل درې امنیتی پوزیان وجل سیوی او درې نور ټاپیان سیوی دي. تر اوسه کومې ډلې یا کس د دې 14 مسولیت نه دی منلی. فراق د 2013 میلادي کال په ورستوي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پوړاندې بریا اعلان کړ، خو د دې ډلې جنگیالي لا هم فراق په ځنګړي ډول کلیوالو سیمو کې فعال دي. د ګلاستنبری د 2015 میلادي کال ټیکټونه پرون په 15 دقیقو کې وپلورل سول. تمې کېږي د انګلستان په جنوب لویدیځ کې له 200,000 څخه ډیر کسان په دغه فیستیوال کې ګډون وکړي. ګلاستنبری فیستیوال په نړۍ کې د موسیقي او نورو نندارو د هنرونو له مشهورو فیستیوالونو ګڼل کیږي. د فیستیوال لپاره د ټیکټونو پلور پرون سهار پر 9 بجو پیل سو او د فیستیوال تنظیمونکو په خپل ایکس پاڼه کې پر 9 بجو او 15 دقیقو اعلان وکړ چې د ګلاستنبری 2015 ټول ټیکټونه پلورل سوي دي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د متحده عرب اماراتو ټیم ته په نننۍ مسابقه کې د 308 منډو هدف وټاکه. د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې د دې لوبې په چا یاټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. په افغان ټیم کې فیصل خان شینیزاده 145 او محبوب خان تسکین 141 منډې وکړې. دا په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تیر جمعه په خپله لومړۍ 500 لوبه کې پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راتلونکې لوبه د چهارشمې پورس کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دغه درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو د چمتووالي لپاره کېږي. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابت نن سبا له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدلی شي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغۍ باندې اخته دي، خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي و چې څه باندې 1.6 میلیون افغانان له شکره کړیږي. پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کیږي، څنګه ځان ترې ژغورلی شو، او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی. اولې د شکرې یا دیابت یا قند نوم ورکول شوی دی.
دا دی چې خپله شکره چې دا خوږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازو نه هم وزي، نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي، نو ځکه ویل کیږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي. نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې، نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړل شوی دی.
بله، او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پڅ کړي؟
نو دین صاحب داسې باید وایي چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده. یو یې ته وایي ټیپ یو، بل ته وایي ټیپ دوه، درېیم ته وایي ټیپ درې. پیل به وکړم په درېیم ټیپ باندې. دا هغه شکرې ناروغي ده چې اصلا خپله شکرې ناروغي نه ده، بلکې یو بل لامل باعث دې کیږي چې د انسان شکر زیاته شي. چې دا دریم ټیپوم چې ده دا خپل بیا ډول ډول ټیپونه لري، چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا 8-9 مختلف ډولونه لري. دا یعنی ته مثال په توګه وایم که یو څوک ځینې ګولې ګانې خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي، نو دې ته بیا ټیپ 3 شکر ناروغي پیدا کوي. د بیلګې په توګه وایم کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولېګانې خوري، یا هغه رنځوران چې د فشار لوړ دی، د فشار د کته کول دپاره یو رقم میتیازي دي چې د یو دواګانې چې تش میتیاز سړي نه راوباسي چې هیدروکلوروتیاسید نومیږي، که دغه دوا د 15 میلیګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي. یعنې دا انسان چې دی دی خپله د شکرې مرض اخته نه دی، خو دغه دوا باعث دې کیږي چې د شکر پورته شي. بیا نور نو زخ ډېر نور علتونه ته مثال په توګه کته چې خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی، هغه ته پرسو پیدا شوی دی، نو دا خو ناروغ نه شکر تکلیف نه بیا هم شکر پورته شي پورته شي، نو دا د کومپل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي. راغلو دوم ټیپ ته، دا هغه ناروغي ده نه چې تقریبا سره ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي، زخ ډېر چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده، د ماشومانو شکر ناروغي نه ده، بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي. نو د دې علت به وروسته راشو چې علتونه څه دي. او لومړی ټیپ چې دی ټیپ یو ده چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي، خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کیدی شي، حتی 50-50 او 70 کلنۍ کې هم یو ناڅاپه ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي. د دې علت بیا دا ده چې دې ته اوتو ایمون ناروغي وایي. د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده د انسان دفاعي سیستم چې ده هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې او هغه پانکراس انسان خرابیږي او د انسان بدن بیا انزولین نشي جوړولی نو چې انزولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی نو په دې علت باندې بیا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټوپ یو شو نو خلاصه به یې کوم ټوپ یو ټوپ دوه ټوپ درې ټوپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي ټوپ دوه زیاتره غټانو ته او ټوپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو واضح
بله او تر ټولو عامې په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼې شکر بوي
نه دودین صاحب ټول نړۍ کې د افغانستان په شمول دومه چې ده دا ډېر لوړ دی چې سړی ولي چې ټول بشریت لاس کوسلو کې په شکر وخته دی
یو بل باس هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خوا ډیره یاداده چې نه تر سترګو کېدله یاداده چې په افغانستان کې په اړه عامه پوهاوی نه و یوازې مثلا په طبابت کې پیژندل کېده دا د اوسني عصر یا د نوې ټکنالوژۍ سره زیږنده یا د نوې مدنیت ناروغي ده او کنه په خوا هم موجوده و خو په افغانستان کې تر ډیره په عامه کچه نه پیژندل کېده
د پرمختللې مدنیت چې دی مطلب ورته نه دا دی چې انسانان پخوا چې به و خپله د حج فرضیه به یې په پخوا ادا کوله حج ته به په پخو تلل خو اوس به الوتکه کې ځي پخوا به خلک کارو ته خپل هر بزګر چې به و خپل پټو ته به په پخو تلل حتی ځینې بزګران چې دي حتی ما چې ولیدل خیر پټو ته خو په ګاډي کې نه ځي خو ګاډي پیدا شوي دي سړی په هلته ځي نو د پخو حرکات کم شوي دي نو د پرمختللې د مدنیت واضح دی چې ډېر غټ لامل پکې شته د شکرې د زیاتېدو کې خو اصلي علت نه ده په دې برخه کې پخوانیو یو خبرونه کې ما ډېر مفصل خبرې کړې دي نو نن به په لنډ ډول باندې وایم د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه ډېر پخوا یعنی 3500 کاله مخکې مصري او یوناني ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په تشکرې په ناروغۍ اخته دي دا غینه بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږېدنې مخکې نو سړی باید وایي چې څه کم 3000 کاله مخکې بیا یو هندي ډاکټر و چې دا غن نوم ششراتا هغه په هندوستان کې د ګنگا سیند په غاړه هغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته البته شکارې ونه لیکل هغه ویل چې د ځینې کسان دي چې تشې متیازې ډېرې خوږې وي نو دا غنه بیا وروسته د عیسی علیه السلام د زیږېدنې نه لږ څه وروسته یعنې شپږ کاله وروسته یو بل اندي ډاکټر و چې هغه نوم چراکا نومېده نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو پیل یا یو هاتي چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی همدا غړمبېږي غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکارې اخته دي چې دوبل چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیلو په شان دي د چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي خوږې خپله یې لا اول ونه څکول بلکې هغه ولیدل چې ته تش هغه ځي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې سختې ډېرې ورځي مونږ که وګورو که مونږ خپل په خپل کور کې وګورو هغه ځي کې چې خواږه شی نه وي نو ډېر لنډ وخت کې غومبسې ورته ځي ماش ورته ځي مچان ورته ځي نو هغه کسانو چې شکرې پخوا به ډېر پورته وه هغې به چې تشې مجازې کولې نو ډېر لنډ وخت کې به د هغوی مغازی که تزی میتازی وی قوم بسی باور که ورتا نو داده چه یعنی دیر پو خواه رئیسه داده شکر ناروغی معلوم آوا یعنی دا کم دا مدنیت زیگنده نده بلکه مدنیت رو تا دیر سخت پکه واله دا شکر هی اور تا دیر سخت پکه وارگا اون دست زیادیگی و زیادیگی نو که دا خبر لنده کم یعنی اتوم رو تی مدنیت زیادیگی پا هم دا غند آزا حرکت چی کمیگی مطلب مدنیت مطلب داده چه حرکت چی کمیگی پا پا خو خلق نگرزی پا لوتو کو کیزی
کور ودان ډاکټر صاحب مخکې چې وړاندې لاړ سو اوریدونکي راواخلو یو بل پوښتنه هم زه کومه په افغانستان کې اکثره البته اکثره نه یو شمېر مېرمنې د میندوارۍ پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي یا مثلا د زیږون پر مهال چې کله ماشوم زیږوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختلی یعنی له نارمل اندازې نه پورته شوی دی دغه د میندوارۍ یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کومو ډولونو کې راځي مخکې په ډولونو باندې تم شو او دا هم موقتي دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي
لودین صاحب دا چې مخکې چا دا دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکره پورته شي، نو د هغه لامل څه شی دی؟ امیدواري ده. هغه هورمونونه بدلیږي د انسان په دې اساس، دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي. یعنې همدغه میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای نو کیدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې ده یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنې ناروغي مطلب دا چې شکرې پورته وځي، کله چې د امیدواري خلاصیږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکرې همداسې کته کېږي او کته کېږي، بیا نو هغې نه وروسته چې پک میاشتې د شفات وروسته بالکل شکره نورمال وي. نو دا موقتي شی ده. یو بل شی باید پکې اضافه کړم،
مهرباني،
داسې نه ده چې هر میرمن چې امیدواره کېږي د هغې به شکره پورته ځي. د چا پورته ځي، د چا پورته نه ځي، هغه میرمنې چې شکره یې د امیدوارۍ په وخت پورته ځي، دوی ته دا یو د خطر زنګ دی، دا یو چې دی قاصد دی مخکې د وخت. نو دغه میرمن ته په حساب 40 کاله مخکې خبر ورسېده چې میرمنې 40 کاله وروسته، که مثال په توګه دا 10 کلنه وي، نو 40 کاله وروسته یعنې 50 کلنه کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که سل په سلو کې نه وي، نو اویا په سلو کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه میرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې ټیپټو باندې به اخته کېږي. نو دغه میرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکړي، ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي، او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو استودیو سره وصل دی.
قربان سم، خدای دې خوشاله کړي. عبد الحدا تل ساتي مې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه. اوریدان د ډاکټر صاحب ته محترم سم دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریض خو په افغانستان کې وځي خینه اندازې زیات شوی ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه باید وایم چې دی د سین پر یوه غاړه دی، پر بل غاړه یې چې اوس دی په خپله دلته نږدې وایي د ډاکټر صاحب څخه پوښتنې کړی وای نو به ډېر شوی. او خبره داسې ده چې ما ته خپل دغه ویلي دي چې مثال زه دغه شکر مریضي سره ډېره وخت اخته دي په شکر مریضي باندې، نو دی چې مثال د خپل زه لږ اندازه مزل وکړم، بس دغه ستا میلان لاندې کېږي نفستنګي لري، نو دوا کړې ده تقریبا پاکستان ته هم تللې دي، دلته په کندهار ولایت کې هم دوا کړې ده. وی تا غدا واخره مې ته برابر یم چې ما ځغه دوا مثال خبره خلاص سی بر تاغه مریض داغه سی دغه سی داغه سیم پزابوي. نو ډاکټر صاحب محترم، سلام دا پوښتنه چې مثال دغه طرح سپارښتنه وکي، بل ما خپل شخصي پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم څخه داغه چې د شکرې مریض مثال د خبرې په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غټان خلک پخنه کیږي، او څومره امکانات نشته افغانستان کې چې مثال د خبرې د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول شي. دا د یو پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه لودین صاحب محترم.
مننه. دغه د ملګری یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی، سین څومره د ځوان ده او کنا سین زیات دی؟
قربان سم، سین تقریبا دغه 50 کال څلور څلوېښت څلور 50 کال دغه دغه لري سین دغه سړي.
ښه ښه، سلامات
دغه وزن څومره دی؟ د سی پیټ او ډنګر دی؟
وزن تقریبا دغه دروش پته مثال د خبري دروش پته کیلو دغه سی وزن لري.
ښه، سلامات اوسئ. کور ودان اتل سی پښتنه واخیستل شو، لا ډاکټر سی به ورسره رڼا پی واچي، خپل سپارښتنه به درته وکي. او بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی.
مننه. خیر اوسئ. د کندهار ولایت شاولې کوټ څخه اړیکه دی وځه، نو دغه مې زمیل مساف سبا یې دې دغه وکم چې دا د شکرې په ناروغي کې درته د مستشمه کې چې موږ مشته دغه باندې ژي یو پتاغه په کې چې دا مریض چې ورته شيږي یو چې وزم یې زیات یې او دا دې او یو دغه چې شتمن سړی یې پیسهدار سړی نو چې د میلمه سم دا دغه دی چې په دای کې دی دغه راکې چې دا کومه تجربه دی مشته دغه.
ښه، یا چاغ سړی وای پخته کېږي یا به شتمن دغه څه ویل کېږي تر ډېره وبګورو چې ډاکټر صاحب څه وایي. تاسو خپله سن مو څومره ده؟ آیا د کورنۍ کوم غړی یا تاسو خپله په ژوند کې دا سه شکر سره مخسوی یی تر اوسه؟
یا مختلفه په پرنی کې دغه نور سره لور مونږ مشه پیژنو د از مشه شمه کې بس د خلک په دغه ناروغي اخته یي چې دغه تجربه مشته د بیان کې دا چې څه د پیښیږي د ناروغي.
ها، حتما به درته وای. او استاد خپل کاروبار مسؤلیت چه شي؟ د څه کاروبار کوي؟
مش کاروبار خو ټول موږ دغه باغیات لورو بس دا د باغو کارونه کوو دا د
په بڼواله او بزګری باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یوازنی چاره ده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخه نیسي د شکر د ناروغۍ یا هم د ډېر نور ځکه فزیکي فعالیت ورسره تړلی دی. نو راډیو واورئ حتما به ډاکټر صاحب بیرته خپل نظر ووایي. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب مخکې دی چې نور اوریدونکي اړیکې ونیسي راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړو. اتل صاحب اړیکه نیولې وه له هلمند او بیا هم له کندهار دغه ورور له شولي کوټ نه. څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟
د هلمند اوریدونکو اتل صاحب ته وایم چې ما خو مخ یاده کا چې د ماشومانو ته هم د شکر ناروغي پیښې دی شي خو دا هغه چې د ټیپیو دا چې ټیپیو د څه خطرناک ده هغه ته بیا ګولې ګټه نه کوي هغوی ته تش انزولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لارې پچکاري د لارې باید انزولین هغوی ته پچکاري شي. خو داسې نه ده چې ماشومان ته ټیپ دوه نه کېږي. هغه ماشومان چې ډېر ترپ دي پیړ دي چاغ دي حتی ماشومانو ته هم ټیپ دوه ناروغي هم پیښېدلی شي. نو بل هغه خپل یو دوست یاد په تلسیم باغړه ده نو هغه خپل نو هغه ول چې د سې دوش په ته شاوخوا ته کیلو وزن لري او دوش په ته ډیر وزن نه ده اصلا خبره ده چې خپل څومره چک ده او کوم هغه یو جکس انساني بیا دوش په ته کیلو نو وزن ډیر کم ده نو د ښکاری تاسو ډنګر شي. نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته ده لوړې به سره پوښي چې دا چوپ یو ده چوپ ده نو دا یې فاصله ډنګر ښکاری نو ډنګر ته ډیر وخت کی چوپ یو وي خو چوپ یو بیا ولېونه کیږي نو راغلی ته دا ورته دا نه غوږی به هم چې ګول نه دی نو هغه چې کله چې ګولې اخري خې چې ګولې ونه خې ته خني دا هم داسې دا د شکرې ناروغي چې دا غوت علاج نه لري لکه اپنډیس کو نه باندې چې یو څوک ته د اپنډیس کولمای التهابی شوی دا یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه ماته شوی دا هغه عملیات کا بیا نو ټول اومده بیغمه شو د شکر ناروغي د بندیز پر مخونده د نه د غوت علاج نه چې غوت کومه ته نه خوځه کا بس بیا هم شو د شکر ناروغي لپاره هغه سینه لارخونه پکاري لارخونه هغه د چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې ورسته وګي ګور وزن باید کم شي دا یاد کا بل د چیزی کسان چې سره چې ډنګر دي نو دا پښتنه اوس نو زمونږ د کندهار د شاولي کوټ دا اوریدونکو پښتنه وا چې آیا دا رښتیا ده د چاغو خلکو د شتمنو خلکو ناروغي ده دا وایم چې تر ډیره برخه وو ځکه ډیر خلک چې دي شتمن چې دي هغوی وزن زیات دی خو داسې ده چې لکه بده مرغه بېوزله خلک هم یو پیدا کېږي چې وزن زیات دي. بیا بل دا دی چې ځینې کسان دي چې نه وزن زیات نه دی شتمن هم نه دی بېوزله دی وزن یې کم دی ډنګر دی بیا هم چې دوه ورته پیدا کېدای شي دا معنی نه لري چې څوک چې ډنګر دی چې دوه ناروغي ان شکر ناروغي ورته پیدا نه شي حتی ډنګر ورته هم پیدا کېدای شي هغه ډېر ایسي تاثیر لري. نو که چېرته د یو چا مور او پلار دواړه د شکرې په ناروغۍ اخته وو نو د دې چانس زیات دی او یا په سلو کې چانس دی چې دغه کس د شکرې په ناروغۍ اخته شي. نو دغه کسان څه وایم دوی سره بیا نور بېده دوا بل مرسته نشي کېدای ځکه ډنګر دي احتیاط کوي ډېر شتمن نه دي چې هر رقم شي نه په خوري نو نو څه شی وکړي د غیر د دینه چې بېده وایي چې تاسو ګولې وخوري
کور ودان وو د خوراکو په برخه کې به وروسته تم شو چې خوراک پر چکر علاوه له ډیرو نورو ناروغیو سره هم که چیرته کنټرول سي مرسته کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې. راځي چې یو بل اوریدونکي واخلو چې منتظر پاتنه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
مننه محترم اسد الله الدین صاحب محمد اشرف افدوز د کندهار ولایت د ټلیفون په کرشه
حق دوسه مهرباني وکړئ کندهار نه بخیر راغلی مخکې بل اوریدونکو شولي کوټ ناړي کني ولې وا تاسو د شکر پاړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ؟
موږ خو تاسو پرونه په ډېر مینو اورو او ډېر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته ښه ښه پرونیم جوړوي. یو شی به د راډیو پاړوان درته وایم چې ډېر وختونه یعنې د ورځې د دوو بجو څخه ستاسو راډیو ډېره ښه صفاوي او دغه ټیم باندې ډېره ښکته وي نو کله کله پر استاسي نشرات موږ هلته نه سوړې دلې چې دا یو توجه وسی نو دا به موږ ښه خبرې بل به لکه څنګه چې مې ما صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مرزي خو صنعت ستا زموږ یو قریب و زموږ دوستو له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یو نیم کال دوه کال پرې ډېرې تداوونه وکړلې خو له بده مرغه وفات شو زاده ملما څخه څخه فقط پښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړی باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوی څنګه کول چې عدالت چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یا معلومات چې راسره کړي دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د راډیو ډېر اکثر سلوجین صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د راډیو د لارې راکړي دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي دا هغه مخنیوی څنګه نیول کېږي نور نو وخت اورېدونکو ته پرېږدم محمدي صاحب ته هم ډېر سلامونه وایم
نور ودان ډیره مننه وطن دوست صاحب اړیکه نیولې وه حق دوست صاحب له کندهار نه مننه مخکې ډاکټر صاحب د شکر په ډولونو باندې تم شو خو دغه بل اړخ د پښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکړي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لان به حق دوست صاحب ته څه ووایي بیا به د شکر په لومړنیو نښو نښانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نښې نښانې له ځانه څرګندوي مهرباني
ڈوڑی باپ او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي دغه شی نه وری چې ډوډۍ باد او کچالو دغه شی نه د انسان شکر پورته کوي نو دې برخه کې به موږ ستاسو څخه زیات وغوښیږو نو دې کې د لکسس په ماو شي او ډېر حرکت نه انده کچې ته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغه ته به نو رقم ګولې ګانې دي چې درې څلور رقم دي نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولې چې هغه د ټول ارزانه ده کفایت کوي که چېرته به کوم وخت بیخي نو حتی درې رقم ګولې ګان و هم کفایت نه کوو هغې ته به نو پچکاري پکار ده رام الدین صاحب ستاسو د پښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي دې کې باید بیا پښتنه وکړم چې د کوم ټیوب د ټیوب یو یا دوه د ټیوب یو چې ده هغه چې ده ډېر په ګړندي ډول باندې پیل کیږي هغه څنګه رقم پیل کیږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي زده کوونکي دي دوی په لنډ وخت کې داسې کیږي چې ډېر ستړي په ښوونځي کې هلته سپورټس هم نشي کولی د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي یعنی کنسنټریشن نشي کولی درس ته یې پام نه وي او تشې متیازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت ستړي تږي وي تیږي متیازې کوي درس ته یې پام نه وي ستړي ستومانه وي او همداسې دا ستومانتیا حالت مخکې ځي او دا کانګه ته ورځي ورته نو دا د ټیپ یو نښه ده چې په ډېر لنډ وخت کې یعنې په ورځو کې په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي نو یو میاشتو کې دا ښکاره کیږي چې دا هلک خو روغ نه دی نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور پلار خپل اولادونه لیږي چې دا زما اولاد باندې څه شی شي نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې دا خو رښتیا د ټیپ یو ناروغي ده راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته په کاري په قرار قرار همداسې مخکې ځي په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نښانه نه لري ما خپله رنځوران لیدلی دي چې ما ته راغلي کوم بل علت دپاره د چا سر خو کېده او د چا پخا خو کېده ما یې شکر کتلې چې کوم کتلې مې ده شکر پورته ده 200 میلی ګرامه د دې د شکرې کچه وه دا مې وو ته د شکرې په ناروغي اخته کړې دا د ستاتیک معاینات دا نه مې چې پخلا کړې چې څو داخله نه خاني تا کې د ستړیا دا شي وي نه نه هیڅ شي نشته دا نو ته وخت په تیریدو سره کله چې شکر پورته شي به نه نه خاني راځي لومړنۍ نخه د خانه د شکرې اول دا چې سړی تګي وایي لکه تشې متیازې کوي نو لومړنۍ نخه تشې متیازې کوي چې دا هم داسې تشې متیازې کوي راځي دا ته علت دی دا چې په خپله کوم چې څنګه اوبه ډېرې شي یو خود داسې کوم چې متیازې کوي دا بدن نو اوبه نه وچې شي دا څنګه دا متیازې کوي نو لومړنۍ نخه یې دا چې سړی تشې متیازې ته ډېر ورځي او تګي او نور وروسته اڅونه چې مرات مخکې دي په نور نخي پیدا کیږي چې د مخکې کوم د څه وستو
ډاکټر سي مهرباني وکي او به تاسو خبره فکر کوم پریشو مهرباني د ما ورکړه ډاکټر سي
ما قصدن دما وکړه چې مالدی برخه کې ورسته به اضافه وغږی وو بهرانۍ نښې مې ویلې چې هغه څنګه د اوتش امتیاز یو نورې نښې بیا وروسته راځي چې هغې برخه کې لږ وروسته به وغږي.
ښه ښه، یو بل غږ فکر کوم د اورېدونکي د اړیکې نه و، ځکه ما فکر وکړ چې کومه به تخنیکي ستونزه وي. په هر حال ورځو اورېدونکو ته، دغه اورېدونکي چې سټوډیو سره واصل دی، غږ به واورو چې څه وایي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم تا استاذ محترم میلمان ډاکټر صاحب او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې سلام کوم. کوم ستاسو د ایمي همکار او اورېدونکو چې توخی د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخی صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته د شکر پاره باندې څه پوښتنه لرې؟ مهرباني.
بله، ستاسو خبرونه مندنی سپه دوله سپور نه وي، څه مشکلات نه لري، بندیږي و خلاص شي، خو په سپه او شفاف ډول نه لیدل کېږي. خدای دې وکړي ستاسو په تنکې زموږ د خوستي ته د بایک ووایست چې ولن به سپه ورسره فعاله کړي، نو به موږ له دې مشکله خلاص شو. نو موږ به راسو له محترم ډاکټر صاحب څخه. اول خو دا ډېره ښه موضوع او ښه داسې مریضي تاسې ټاکلې ده چې پر ورغېږي، چې هغه تقریبا بېخي ډېر خلک په شکر د باندې اخته دي. دا زموږ دوستان نږدې وطن خلک اکثر د شکرې مریضي لري، خو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې یو څوک مثلا په شکره باندې مصاب یا اخته نه وي، آیا د هغه دپاره خواږه شیان خوړل لکه بره وو نور داسې خواږه مواد د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او که نه ګرځي؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل مابین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري؟ نو دا زما دې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان ته صاحب ډېره مننه په زړه پورې پوښتنه وې. سلامات اوسئ. چې اړیکه مو نیولې وه ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو چې تاسو ته دا پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
توخی صاحب، لومړی پښتنه، آیا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته نه دی، هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغي پیدا کېدای شي که نه شي؟ زه وایم چې که چېرته څوک د اعتدال نه کار واخلي، اعتدال نه مطلب دا دی چې د حده ډېره خوږه ونه خوري، د حده ډېره میوه ونه خوري. پخوا چې و ډېر کلونه مخکې، شل دېرش کاله مخکې ویل کېدل چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک یې په خروارو هم وخوري خوري پروا نه کوي. خو ثابته شوې ده چې میوه هم چې دا د ځیګر زار دی، یعنی میوه هم چې بې اعتداله وخوړل شي هغه د سړیت ناروغي پیدا کوي، حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولې تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي. نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسومه، ځواب کې هغه دا دی چې که یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی، که اعتدال نه کار واخلي، نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته؟ زر اکاچې په شرط دي چې هغه د خپل ارث ته خوا ویراثي ډول باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې وي. دا یو خبره شوه. بله پوښتنه ستاسې دا وه چې آیا د شکرې ناروغۍ او نورې ناروغۍ لکه د زړه د وینې فشار او د زړه ناروغۍ سره تړلي دي او که نه؟ زه وایم چې سل په سلو کې تړلي دي. کله چې د شکرې کچا په وینه کې زیاته شي، شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ ده. که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذ واخلو، د کاغذونو باندې یوځای کې بوره واچوو، ګړه واچوو، یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیخو چې ګورې یو ساعت پتی نه دغه ګړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي، یعنی دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري. یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده، کله چې د شکرې کچه زیاته وي دا معنا چې د ده وینه دومره سلیخناکه ده چې د ده رنګونه بندوي. نو کوم رګونه؟ هغه رګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي، او هغه رګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي. نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رګونه چې دي هغه نري نري رګونه شته، لومړی هغه نري نري رګونه بندېږي، او د انسان بدن کې هم نري نري رګونه چې دي هغه بندېږي. کله چې رګونه بند شول نو د وینې فشار ورسره پورته ځي، او د زړه رګونه چې بند شول اغی سره بیا د زړه ناروغي چې هغه ته موږ دوی د زړه سکتا یا د زړه درد چې سړي ته پیدا کیږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کیږي نو خلاصه وایم چې هو شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده ما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لاغه خپل نورمال اندازې نه. یوه ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بېوزلي حاکمه ده خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کیږي تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړیږي ډاکټر صاحب چې که چیرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
دین صاحب تاسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړه د شکر چې ده په انسان به وینې کې د انسان په وینه کې لکه سریخ خوندې ده نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني به نه شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او شکر یې لوړه ده هغې ته د سر د مغزو چې وایي سټروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه لږ مغزوم لږ څه قطع شو سترګو ته ری شو د انسان که چېرته ډېر وخت د شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې ړندېږي د انسان. که هغې نه لا پسې قطع ری شو د انسان غاښونو ته وریو ته لاړ شي د انسان ورې خوسا کیږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاښونه پاک نه کړي د هغې ورې خوسا کیږي. بې له شکه خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې ورې ډېر زر خوسا کیږي. راغله نور به کتلې چې د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدای شي چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتې یا د سټروک لامل کیدای شي. هغې نه که لا پسې لاندې کرای شو د انسان زړه رګونه بندېدای شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کیدای شي. که نور لا پسې کرای شو د انسان پښتورګې هغه بالکل د منځه تللی شي او که نور کرای شو د انسان پښې له منځه تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللې دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید پکې وګوري. که څوک بېوزله دی هلته په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېږي کېدای شي په کور کې مسیان اوسي اولادونه اوسي کړوسیان هلته اوسي د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ای مسیح ته وګوره زما پخې څرقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنا چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې ده خپل خاصیت لاسه ورکوي. دا په دې معنا چې د انسان عصب چې دي دا حس بیا نه لري چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پخیلوسه چېرته ګرځي که په پخو کې میخونه ننوځي خیخې ننوځي د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته په دې رسېدلې اروپا کې ځینې کسان راغلي پخې مې کتلې چې پخو کې حتی یو شی ننوتی دی دی بیا پرې خبر نه و. نو افغانستان خو څه کوي ځکه چې ډېر خلک بېوزله دي حتی ځینې کسان بوټان نه لري. که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دې کېدای شي چې په پخو کې ګل میخونه وي خیخې وي حتی تیږې وي دا به پرې خبر نه وي. نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هنداره نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي. نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نو د پخو رغول بیا اسان کار نه دی. خدای دې تانه بیا دې نفلاته.
بله و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غاغاوري یا هم روسه زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پانه باندې ګوري که چیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته ځکه د شکر ناروغي که چیرته درملنې ونه شي نو له سر تر پښو د بدن ټولې برخې زیانمنوي. یو بل بحث ډاکټر صاحب دغه د جنسي اړیکو دی آیا په دوه باندې هم اغیز لري که نه؟ او بلکې چیرته مور په شکر باندې اخته وي آیا دې ته د ماشوم راوړل هم ښه کار دی یعنی ښه توصیه ده ورته که نه؟ له طبي پلوه باید دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام نه شي تبابت دی برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب؟
نودین صاحب ساتھی ورسته پښتنه په لومړی ځواب هغه دا چې یو میرمن چې د شکرې په ناروغي اخته ده نو امیدواری دا مننه چې دا باید امیدوار نشي. ولې امیدوار کېدای شي؟ خو د دې شکرې باید کنټرول لاندې یعنی دا چې بالکل نورمال باید اوسي. نو د امیدواری په وخت بازي ده چې کولی ګټه نه کوي او ته تاوانونه رسي ماشوم ته هغې ته بیا انسولین یا پیچکاری پکار ده تو پیچکاری لاندې. نو کله چې یو میرمن وي د هغې شکر بالکل کنټرول لاندې وي یعنی دا چې بیخي نورمال شي وي د پیچکاری د لارې به هیڅ کومه ستونزه نشته امیدواري کېدلو ته او اولاد ته هیڅ رقم تاوان نه رسېږي. بیا او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدواره شي او شکر یې پورته وي د هغې تاوانونه بیا زخت زیات دی. اولاد چې هغه کېدای شي ناسالم دنیا ته راشي. اولاد چې د وزن یې دومره زیات کېږي خپله د اولاد وزن چاته د مور ته خېټه وتلی نشي. د هغه ماشوم چې مور یې په شکر ناروغۍ اخته ده سر یې ډېر غټېږي غټ سر داسې نه چې مغزي کېږي او ډېرو کار دی نه بلکې هغې کېته داسې فکر وکړي چې اوبه لکه ټنډي چې اوسي نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه ده. نو په دې اساس باندې امیدواري وخت کې ډېر لازمه ده چې د ډاکټر تر کنټرول لاندې د یو میرمنې شکر باید بالکل نورمال اوسي. او لودین صاحب اوس نو ستاسو دا بله پوښتنه کوم چې یو ځل بیا راته تکرار کړئ.
هو مال په جنسي اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسي پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي؟
د میرمنو جنسی اړیکې په عمومي ډول باندې هو ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي حوصله یې لږه وي بې خوبه وي او تږې متیازې به ډېر ورځي. هو خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره فرق توپیر لري. نو ته ما ته ځینې رنځوران راغلي دي لومړی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم زما دا جنسي اړیکه خانه در سره تو عمر ډیر نه ده دسه 5 سال بیا 5 سال تلویخ تو شاو خاط ته دین در زوران ماته ده. نو دا وی می چې کتلې چې رښتیا بیا پښتنه مې چې والی دی وای چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده دا علت ده. نو هر چې کوم بدن مې ویخي کې نه ځان مې ویده ده. نو هغه نه بیا پښتنه کوم ته چې کله چټک زی آیا ته چټک تک څنګه ساختل کی کنه او یو ولو ساختل او چې نه ته په زینو خېږي او نه په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختل نه شم او بیا ورته ما سبا که ساه شکر بو نو چې ما شکر یې کتلې ده دغه کسان چې لومړی هیڅ د دې شکر یې هغه نه مخکې تستی ویني دي یا او د څوک د کیچې اړیکو ته پاره ماته راغله هغه چې مې کتل شکر یې ورته ده د زړه چې د ګراف چې واخلې بل دا چې هغه ته چې اته ته په بایسکل باندې د کیناوی او د هغه د زړه ګراف چې واخلې چې وګوري دا ته یو سل پنځه شواټو ته نشي رسیدل ساختلې کیږي. نو دا به وایم چې وو شکرې ناروغي چې دا څنګه چې مخکې مې یاد کړه د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالی برخې رګونه هم سلیختیږي. نو په دې اساس د انسان د تناسلي حالت چې ده د کله شپه چې شي هغه داسې ویده وي نارینه هر شی چې وي کې هغه راویښي کنه. نو بل دا دی چې دغه یو ډېره مهمه نښه ده یو چا دپاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي د ده د زړه معاینات وشي ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کېږي خو د زړه به وجه باندې سړی مړ کېږي. نو دا باید ډېر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي د زړه معاینات وشي داسې نه چې خدای نه کا د زړه ونه پرېږي. یعنی خلاصه به وایم چې هو شکرې ناروغي چې ده جنسیت باندې ډېر اغېز لري او په عینه وخت کې بیا په زړه باندې هم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سرازی چې لګي دغه درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو که څه هم لاندې اشاره وشو چې په دارو درملو باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا حتما په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري آیا په ګولې باندې کنټرول کیږي او کنه انسولین ته اړتیا پیښیږي. په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب داسې اندېښنې هم وي چې ځینې کسان چې مالی دل چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي داسې فکر کوي چې دا وجود ته زیانونه اړوي. البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقص هم ولري د ګټې تر څنګ د شکر ناروغیو باندې کتام شو دغه څون دوامداره دوا ده دوامداره درمل دي د دې دارو درملو ګټې څه ډول دي او زیانونه هم اړوي که نه، خصوصا د انسولین په برخه کې کرا شو؟
دودین صاحب داسې وویل چې د ټیپ یو ناروغي یوازنی علاج همدا انسولین دی، بله چاره نشته. د ټیپ دوه ناروغي دپاره اوس به یو څو دقیقو کې به شروع کړم. راغلو د ټیپ درې دپاره اصلي لامل پکار دی چې څه علت باعث د دې شوی چې د یو چا د شکرې ناروغي ده، هغه علت یې د منځه لاړ، بیا شکرې ناروغي هم د منځه ځي. د ټیپ یو دپاره هم وویل چې دغه د بله چاره نشته، هغه باید انسولین پیچکاري کړي. نو د ټیپ دوه دپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن یې څومره دی. که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي، کته کې وزن، یعنی دا چې د یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن دی، د هغه ونه ده، نو هغه باید سل کې نه وباسي، پاتې شه اویا، نو باید اویا کیلو نه د وزن باید پورته لوسي. بل دا دی چې که څوک غواړي چې لا پسې وزن ښه شي، دغه او ښه شي، نو باید اویا نه ماته لس پسلو کې نور هم وباسي، چې حتی پنځه شپېتو درې شپېتو شاوخوا ته، نو دا به ډېر فایده په دې اساس باندې. دا لومړی قدم شو. دوم دا چې د شکرې دپاره بیا حرکت پکار دی. دا څومره حرکت پکار دی؟ په عمومي ډول ویل کېږي چې لس زره قدمه د ورځې، لس زره قدمه. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نا څه شپږ کیلومتره لاره ده، باید سړی باید وګرځي. نو دا دی چې زوړ او ځوان نه، هغه کسان چې عمر یې د پنځه څلوېښتو نه اوښتی دی او شپېتو شاوخوا کې دی، دغه کسان ته بیا په رښتیا لس زره قدمه یا دا چې دې نه زیات قدمونه پکار دي. او هغه کسان چې د شپېتو نه اوښتي دي عمر نه، که ډېر نشي کولی، نو شپږ زره قدمه ورته کفایت کوي، دی باید وګرځي. راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه ده. مخکې لرم ډولبانی وایا ده د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی، وریجې. داسې شکره پورته کوي چې سړی ته په کور یې خوړلی به نه وي چې کاره به پورته شوي. سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی چې دي، سپینه ډوډۍ زار قاتل دی. شکر داسې پورته کوي چې کتل به نه شي څومره زر پورته کېږي. او داسې نه ده چې توره ډوډۍ نه پورته کوي، خو د سپینې ډوډۍ په مقایسه باندې زیات، او سپینه ډوډۍ بیا نور توان هم لري چې قبضیت صحیح ته پیدا کوي. عمده رقم دې نه غیر چې وګوري، کچالان هم پورته کوي، میوې هم د انسان شکر پورته کوي. نو هر شي کې بیا اعتدال پکار دی. راغلو دا چې کوم خوراکونه وخوړل شي، که څوک وږی دی، نو په ځای دي چې د لږې وخت کې چې غرمه نه ده شوې، نو دی پاسېږي کلچې یا د شینه خوري، هغې په ځای داسې یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکرې پورته نه شي، هغه به څه شه ده. که څوک بزګر دی، حویلۍ لري په کور کې، ملۍ لري، املۍ ته یو پنځه شپږ دغه مړې خپله ملۍ وخوري، شکرې پورته نه ځي. که څوک ګازرې لري په کور کې، هغې باندې هم پورته نه ځي. نو که څوک پیپر لري، هغه وخوري. نو دغه خوراکونو د لارې هم سړی کولی شي چې خپله شکره کنټرول کړي. راغلو که چېرته نه حرکت او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول دپاره، بیا نو دوا راځي. دواګانې بیا مختلفې دواګانې، د ټولو به نومونه نه اخلم، ځکه چې کله کله بیا اعلان کېږي. یوه دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین، چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا اسانه ده. لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده، چې هغه د پنځه سوه میلی ګرام نه هلته پیل کېږي، هغه بیا زیاتوی شي چې ماکسیموم یعنی اعظمي اندازه تر درې زره میلی ګرام پورې رسیدی شي. یو ځل بیا باید ووایم دین صاحب، هغه کسان چې حرکت نه لري ګولې خوري، زه باید ووایم چې ما یاده که چې سر میلی ګرام میتومین کېدای شي چاته کفایت وکړي، خو یو قدم معنا لري چې یو میلی ګرام میتومین سره. نو که څوک زر میلی ګرامه میتومین وخوري، که د دې په ځای زر قدم ووایي، بیا ګولې ته یې ضرورت نشته. نو په د شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت حرکت
بله کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو په دې هیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یوه برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات وي باسکل باندې وګرځئ، که نه قدم ووهي، او که چیرته د جیم ته د تګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تګ امکانات وي هلته لاړ شي، یا هم نورې لوبې وکړي. یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ماتې روي کوشش کوي سلیرو ساتونو کې نیم سات یا څلوېښت دقیقې حداقل شل دقیقې فزیکی فعالیت هم ځانګړی کوي. اوریدونکو راخلو سټوډیو سره وصل دی، منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم اسدالله لوجن صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درسم.
که اسامه له کجکی نستنی مشي مهرباني.
ډیر مننه لوجن صاحب، تاسو خو میوه غوښتنه دا ده چې په راتلونکو خپرونو کې د مرګې په مریضۍ باندې یو ورځ وغږېږې. راوسم خپرونې مطلب ته ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده ځینې چې د پټیو کار یعنې په مځکې کار دا څومره د مرګې په مریضۍ کې دغه کمښت راوستی شي، او بل د غوا مستې شیدې یا کورت یا شلوندې دغه د غوړو په باره کې یعنې دا د غوړو څخه پیښېږي که څنګه، او دغه څونې د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي، دغه مې پوښتنې وې.
ښه اسامه، تاسو خپله څه کاروبار کوئ؟ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې او که نه کوم بل کار باندې لګیا یې؟
زه خو د دهقانۍ کارونه کوم، د پنځک د زراعتي کارونه کوم.
ښه، د کورنۍ کوم غړی مو انشاءالله چې شکر یا ډیابیټ نه لري؟
یار نرام خو نه دي تخته شکر، او دا ښځینه لا چې ډېر وخت ډاکتران ته ورسي یو وایي مورکا ده بل وایي شکر ده بل وایي چېشته، خو داسې چاخ سړی په موږ کورنۍ کې نهسته چې د شکرې مریضې واخلي. نور راز په کلیو کې شته چې دا شکر ده هغه ډېر بې اندازې چاغ یې شناخته وکړي مهم ته.
کور ودان مننه. خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان، حتی ډنګر کسان، حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ښه ده چې که چېرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده، ښه ده چې تعقیب سي، بله معاینه وسي، بله معاینه وسي، که چېرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي، ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب ته به وار ورکړو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کیږي کله ناکله چې په ځینو کورنیو کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي، نظر نباتي ته د شیدو مستو یادونه هم وشوه. ډاکټر صاحب دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي، او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي؟
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ځناورو غوا خوسي د دوی د غوړ چې د زار قاتل دي، نو دغه دومره ناروغ دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدی شي، حتی د مغزو ناروغي به ورته پیدا کېدی شي. نو څومره چې څوک کوی شي باید د څارویو د غوړ چې دی په تېره باید وطن کې چې ډېر کسان ډېر مینه ورسره لري هغه لم سره ډېره مینه لري، پسونو لم دا چې دی زار قاتل دی، نو دې نه باید ډډه وشي. پوهېږم هلته بېوزري زیاته ده، خلک همدغه استعمالوي، خو به دی چې د اوبو په اوبو واچوي، خو دغه غوړ باید ونی چې دا ډېر ناسالم شوی. راغلو د غوښې برخه کې، نو که چېرته یو څوک د غوښې نه د غوړې وباسي، بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې غوښې بیا هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شوی. که څوک غوښه خوري، نو خو به دی چې سپینه غوښه وخوري. سپینه غوښه څه شی رقم ده؟ که تاسې د غوایي او د چرګ یا د الوتونکو غوښه وګورئ یو بل سره فرق لري. د چرګانو غوښه چې ده باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي، هغه څه چې به غوښې پاتې شو هغه چې وګورئ شي هغه سپینه ده. نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته، د غوا او غوایي د پسه غوښې ته. راغلو دې ته برخه کې چې د غوړو برخه کې، نو د غوړو برخه کې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړي نو هغه رقم رقم دي. چېرته څوک د خوان یا د زیتونو غوړي وګوري دا ډېر ګټور شی دی. یو وخت کې مونږ خبرې کړې وې د کولیسترین د وینې غوړ برخه کې، سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي، که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي کېدای شي کولیسترین هغه ټیټ شي. په غوړو کې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن، یو کولیسترین دی، یو تریګلیسرایډ ورته وایي. ځینې رنتوران ما خپل لیدلي چې هغوی تریګلیسرایډ حتی د زرګونو نه پورته ښي، 2000-3000-4000 ملي ګرام په دیسی لیتر ته د هغوی تریګلیسرایډ پورته شوی. هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کټه کول ته ډېر ګټه نه کوي هغوی د څه شي ګټه کوي؟ د کبانو یا د مایانو غوړو ته ډېره ګټه کوي. نو هغې باندې سره دي چې خپله غوړ دی د انسان د بدن غوړ کته کوي، فکر کوي غوړ غوړ کته کوي. هو دا خبره غلطه نه ده، صحیح ده. همدا رقم د خوند یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کته کوي. همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو، هلته بېوزله خلک هم زمونږ د شړشمو ته باید شاید توان ولري، دا ګټور شی دی. او د لمر ګل چې دی دومره ګټور نه دی لکه زیتون او یا شړشم، خو اقلا د حیواني نه بیا د لمر ګل تیل هم ښه دي. نو وروستۍ پوښتنه برای شم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو، نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دي بلکې د شیدو د لارې دي، دې کې څه تاوان نشته؟ منتها دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي. که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي نو عادي د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي، دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي، خو دومره ناسالم شاید نه دی. یعنی د شیدو غوړ غیر صحي شی نه دی.
بله، کور ودان د شیدو لغواړو، یعنی په مجموع کې له شیدو نه او د غرز له کوچونه استفاده کولای شي، خو تعادل به پکې په نظر کې نیسي. اما ډاکټر صاحب چې څنګه یادونه وکړه، د پسه غوښې خصوصا لمه تر ډیره له طبي پلوه نه توصیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته اړتیا نه وي استفاده ترې ونه سي. خدا اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغي باندې اختره شو؟
لوتین صاحب، ته شکر ناروغي د پر سره باید اول پښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کوي. د چا مور و پلار و پښتنه وکړي چې آیا زما مور و پلار د شکر ناروغي باندې اخته وو که نه؟ که د چا مور و پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي، نو کېدای شي چې هغه ته شل په سلو کې د شکر ناروغي پیدا شي. که د چا پلار اخته وي، نو کېدای شي هغه ته څلوېښت په سلو کې احتمال دی چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې اخته شي. او که چېرته بیا مور پلار اخته وي، نو دا به کېدای شي اویا په سلو کې دته د شکرې ناروغۍ احتمال شته. نو ستاسې پوښتنه به سړی څه وکړي؟ سړی باید وچېدلی چې زما افسیه د شکرې شته، زه باید پام وکړم. څه شته پام وکړم؟ خپلې ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دیرشو نه پورته کېږي، څلوېښتو ته رسېږي، نو په اروپا کې خدای سره چې پنځه دېرش کلنۍ کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغې ته وایي چک وایي، د پنځه دېرش کلنۍ عمر نه چک، هغې کې د شکرې ناروغي معده حتمی یو برخه ده. نو هر پنځه دېرش کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسېږي افغانستان کې باید وخت نا وخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکره کنټرول کړي. که چېرته بیا داسې وي چې د هغه شکره په شک لاندې وي چې یاره د ده شکره کېدای شي مخ د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل، ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ با به ډېر نخورې، کلچې به ډېر نخورې، کیکونه به ډېر نخورې، وریجې به ډېرې نخورې، کچالان به ډېر نخورې او حرکت به یې. نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي، چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې حتی دې د دوا دته د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، او بل پوښتنه به داسې وکړم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي، همدا مهال زموږ استاذ غږ اوري، دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقي په خپل بدن کې، دوی ته څه کول پکار دي تر څو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خنډ نسي او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي؟
اینی موضوع دی، نورو تکول نور دام پکار نه. دی انسولین برخه که باید وایم چې انسولین که چېرته لږ پچکاري شي نو تاثیر نه کوي چندان، او که ډېر پچکاري شي، یو ناڅاپه د انسان شکر دومره کته کېږي چې سړی بېوښه کېږي، او کله کله اپورې چې ډاکټر رسېږي نو به خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د دې دپاره وخت نا وخت څوک چې انسولین پچکاري کوي باید ډاکټر ته لاړ شي، وګوري د ده کنټرول وشي، چاهې د انسولین کچه یې څنګه ده، ښه ده، نه ده. اروپا کې خواته اوس د انسولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي، اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه پیسې ته سړی ته خپل د کورتې د پاس هم خپله شکر اندازه کولی شي. نو د دې دپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي، که څوک شکر انسولین پچکاري کوي او که ګولۍ پچکاري کوي، نو وخت نا وخت باید ډاکټر ته لاړ شي. او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی، دا باید مراعات کړي.
او که چېرته شکر ټیټیږي څه علائم ښیي له ځان او انسان ته څه کول پکار دي خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لودین سر نو دی برخه که ما کرات و مرات و دمردین بسته کرده کچیر تا دی انسان چکر دیره تیتل شده سره بیو خطیبی دستی کی دیم چه دی انسان لسون ریگ دی ور سرا دی انسان تا اول وقتو که اولگا پیدا کی دی لسون ریگ دی ور سرا سره بانه خاله رازی او دو خاله نوگوز تا سره بیو خی کرسی دی یوزل اتا دی رنزوران وقتی او من نیم اشما و جلارم یوزور سره و اغا پرو تو کتل می دی لون خشتو خبری نور
سلامات آزادی راڈیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا لخپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه. تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.